السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چاره طاهر روشان مختبری د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې په خپلو ژمنو وفا وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې نوري اسنوري خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي وباله سمه ګټه پورته کړي د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشيان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي وباله سمه ګټه پورته کړي ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې د شمالي اتلانتیک د شورا د غړو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړي
This historic opportunity has to be seized.
له دغه تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. موږ له طالبان غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. دغه راز د افغانستان پر حکومت هم غوښتل چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او په خنیت خبرې مخته یوسي.
And to negotiate in good faith.
د ناتو عمومي منشي ویل راتلونکي کال به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې سره په ګډه د افغانستان وضعیت وارزوي چې آیا د سولې خبرې کومې نتیجې ته رسیږي او طالبانو هغه شرطونه چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره ایښودل شوي پر ځای کړي او که نه هغه زیاته کړه چې که شرطونه نه و پوره شوي د دې تړون د غړو هېوادونو په وړاندې به یوه سخته پرېکړه په مخ کې وي چې آیا په افغانستان کې پاتې شي او که ترې ووځي د هغه په وینا د وتلو په صورت کې هم د دې ډېر خطر شته چې په دې هېواد کې د تیرو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې لاسه وزي او دا هېواد یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ پر اډې بدل شي دا د ونې وړ بولو چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د سپتمبر د میاشتې له 12مې پیل شوې تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ښځو چارو وزارت نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې یو سل درویشت رایه چې د باور لپاره اړینې وې ترلاسه کړي نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود را نیافتم
ولسی جرګه نن د 5 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نومان ته د باور رای ورکړي په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کوي 15 ته ورسید د افغان ولسمشر اشرف غنی په وړاندې شوې کابینه کې 40 وزیران دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشوه سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د یو دېرش پوځیانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړ او ویویل چې دی له خپلو اوو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علیشیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد
دفاع وزارت په پرونی برید کې یوازې 10 سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي دي دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فخریزاده د نومبر په 28مه د تهران په یو څنډه کې په پوزي باندې په یو بریک کې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل چولې او وژل شو اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخریزاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیل نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړی. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه ویل. دې وړاندې د نومبر په 14مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاحکارانو سره هم ګوري. بایدن به د جنوري په 14مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې نوي پړاو خبرې پیل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې امنیتي ځواکونو پروند مظاهره چانو په وړاندې چې لواک د الکساندر لوکاشنکو د لری کېدو غوښتنه کوي له ځانګړو وسیلو کار اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ولها چمادونو و نن په تلګرام کې ولیکل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې او بهونکی ګاز او صوتي بمونه استعمال کړل. هغې وویل چې 312 تنه د ټولنیزو غونډو په اړه د سرغړونو په خاطر نیول شوي دي. په منځ کې دیره د ویاسنا په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې بیا ویلي چې د دوی د معلوماتو په اساس پرون د مظاهرو په ترڅ کې له 400 ډېر معترضان نیول شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې اوري چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي.
موږ له طالبان غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان پر حکومت هم غږ کوو چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
نن په ولسي جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمانی
امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
ورسته لغه چې ملي امنیت ریاست ویلی چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاوي یو طالب قومندان نیولی. نه یا د آزادو خبريالانو یا رسنیو ملاتړ اداره وی باید په دې اړه معلومات شریک شي.
دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې.
می هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې په خپلو ژمنو وفا وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په یو کنفرانس کې کړي. هغه له افغان حکومت او طالبانو په ګډه غوښتي چې د سولې رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. اجمل اند د ښاغلی ستولتنبرګ خبرې اورېدلې او په اړه یې جزئیات راکوي.
یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته په اشاره ویل چې پر دې سربېره به دې هیواد کې د ناتو د روزنې ماموریت دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پایل مخکې خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې د دې معنی دا ده چې ناتو به په افغانستان کې ځینې پوځي اډې وساتي. هغه د دې پوځي اډو په لړ کې په شمال کې مزار شریف ته نږدې د جرمني ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه. همدارنګه په جنوب کې په هرات کې د ایټالوي ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه چې پاتې وشي. او وی ویل چې په کابل کې د ترکیې، برتانیا، استونیا او ځینو نورو هیوادونو د سرتیرو په حضور به هم یو شمېر اډې وساتي. د یان ستولتنبرګ په وینا د ناټو اروپایي متحدانو ټولو ژمنه کړې چې دوی به افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او دغلته به د خپلو سرتیرو شمېر وساتي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې که څه هم امریکا د خپلو زیاتو سرتیرو د ایستلو هوډ کړی خو دا هیواد به هم افغانستان کې د ناټو ماموریت ته ژمن وي او لا به هم د هوایي ترانسپورټ، طبي مرستو، استخباراتو او نورو برخو کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کوي. خو پر دې سربېره هغه وویل چې د ناټو تړون په افغانستان کې یوې سختې پریکړې ته چمتووالی نیسي.
We are also now preparing for a very hard and difficult decision next year.
دوی موږ پر اطلونکو کال کې دی وی سخت او ستونزمنې پریکړې لپاره چمتووالی نیسو. موږ باید د سولې په پروسه کې پرمختګ وارزو. موږ به شک چې په دوحه کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. دا یو تاریخي فرصت دی او لومړی ځل دی چې طالبان او افغان حکومت خپلو کې د خبرو میز ته کینی. خو ستولتنبرګ زیاته کړه دا خبرې نازکې دي، سختې دي او د بریالیتوب هیڅ تضمین نشته. هغه پر طالبانو او افغان حکومت دواړو غږ وکړ چې د سولې لپاره دی له رامنځته شوي فرصت څخه په خنیت ګټه واخلي. هغه په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت په اړه د ارزونه وویل. ستولتنبرګ وایي موږ اړتیا لرو چې په امریکا کې د بایډن په مشرۍ له راتلونکي ادارې سره په ګډه راتلونکي کال کې وارزونه وکړو. وګورو چې آیا په دې باور کولی شو چې شرایط برابر شوي او طالبانو هغه ژمنې چې موږ ته له افغانستان څخه وتل ممکنه وي پوره کړي دي که نه، او که وي موږ به ووزو که نه پاتې به شو. د ناټو منشي ویل که چیرې پاتې شو نو موږ به یو ډېر ستونزمن پوځي کړکېچ کې ښکېلتیا ته دوام ورکوو او تاوتریخوالی به زیاتېږي، او که افغانستان پرېږدو موږ به ډېرې هغه بریاوې له لاسه ورکوو چې په افغانستان کې مو په تېرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي. د ستولتنبرګ په وینا ناټو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري. هغه ویل د افغانستان د ثبات لپاره بهترینه لاره دا ده چې خپل افغان ځواکونه پیاوړي شي او روزنه ورکړل شي او همدارنګه په دوحه کې د سولې خبرې پایله ولري.
اجملاندو د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرګندونو په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. ښاغلی ستولتنبرګ نن یو وار بیا په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې د سولې له تاریخي فرصته استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
نن د افغانستان په ولسی جرګه کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. د دغو کاندیدانو له ډلې یوازې د ښځو چارو وزارت کاندید حسینه صافی او د اطلاعات او کلتور وزارت کاندید طاهر زهیر ونه توانیدل چې د جرګې د غړو باور ترلاسه کړي. نورو کاندیدانو چې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست کاندید هم پکې وو د باور رای واخیستې. فیروزه عزیزی پر اړه راپور لري.
د افغانستان پولیسي جرګې نن 15 نومان وزیرانو او یو نومان رئیس ته د باور رای ورکړي. نن پولیسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو او د بریا لپاره هر وزیر یو 123 رایو ته اړتیا درلوده. د ښار جوړونې وزارت ته نومان محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومان هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومان نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی، ټولګټو وزارت ته نومان نجیب الله یمین او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته نومان احمد ضیا سراج حقه کسان دي چې د ولسی جرګې له لوري د تایید رای واخیستي. خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه صافی او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونسوانیدل چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بریالی وزیرانو ته په چارو کې د بریالیتوبونو هیله وکړه.
محترم وکیلانو، نن د نوماند وزیرانو د رای اچونې بهیر په بریالي توګه ترسره شو. د دوی د لا بریاو هیله د خدای له دربار نه کوم.
ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغو لانجمنو څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په څنډه کې وکړې او د دغې جرګې ځینې غړي یې په فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رایو د ورکولو بهیر د 15 ورځو لپاره ځنډولی و. خو د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس غني سره تر لیدو وروسته یو وار بیا دغه بهیر پیل کړ.
محترمه حسینه صافی، نامزد وزیر وزارت امور زنان، با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای
د نن ورځې د دغو نومان وزیرانو په ډله کې د ښځو چارو وزارت ته یوازینۍ ښځینه نومانده حسینه صافی وه چې د باور رایه ورنه کړل سوه. د ولسی جرګې په تالار کې یې د رایې شمیرنې بهیر هم له اعتراضونو سره مل و. د ولسی جرګې له لوري د اغلې صافۍ ردېدل په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د حسینه صافۍ په ردېدو باندې تون غبرګون خودلای. هغه ویلي چې حسینه صافۍ په خپل وړتیا مختار غلی نه په خبره د پارلمان درای په خستلو باندې اخو د خزو د حقونو بل فعالې اسيله وردک هم وې دي چې د حسینې سپیر د ول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغه په ولسمشر غنی او نورو چارواکو باندې غږ کړی چې باید حسینې سپیر د خزو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې د دې وړاندې د افغان کابینې لاس نور نمندانو وزیرانو ته هم د باور رای ورکړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو نومان وزیران د کابینې هغه غړي و چې له ولسی جرګې د باور رای اخیستی وي. ټاکل شوی چې سبا د سې شنبې په ورځ 15 نور نومان وزیران او د افغانستان بانک لپاره نومان رئیس هم دغه جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او بل سبا یعنی چهارشنبه دغه جرګه د رات یا تایید رایو لپاره ورته صندوقونه کیږدي.
له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و د ولسی جرګې د رای ورکونې د نننی بهیر په اړه موږ ته راپور راکړ. په همدې ارتباط مو د ولسی جرګې له غړي شینکی کړو خیل سره خبرې کړې دي. د حسینه صافی د ردیدو په ارتباط مو هم پوښتنه ترې کړې، خو لومړی مو ترې دا پوښتنه کړې چې څومره باوري ده د ولسی جرګې غړیو وړ او با تجربه وزیرانو ته رای ورکړې دي.
متاسفانه چې په پارلمان کې همیشه ډېر سیاسي برخوردونه کېږي، په اساس د وړتیا کله هم تصمیم نه ده نیول شوی، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایه اعتماد نه ده اخیستی، او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي، متاسفانه هغوی رایه اخیستې ده. چې ځینې مسایل چې واقعا په د پارلمان په تصامیمو کې لاسري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دوی وښودله.
څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه، د تاسو په خبره هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي یعنې هغه به پاتې کیږي، ضربه یې اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره ډېر سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی وو چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید دوی باید خپل هغه ستراتیژي یعنې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي او دغه پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي، چې متاسفانه کله کله نه کېږي.
د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د ښځو د چارو کاندید وزیره وه، د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډېر غبرګونونه یې پارولې دي، ولې اغلی حسینه بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځلڅتیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینې باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللې ورغلې او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې، چې دا انصاف درسته نه ده. چې باید یو د چا وړتیا ته وګوري، دغه پروګرامو ته وګوري، دغه پخوانۍ تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نومان وزیر راشي د یو وکیل کور ته او د رایې لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعته په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دغه خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي. نو دغه وسپنه چې تا کور ته راشي، اکرم ته باید مغل ته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وي چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندې او د ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښوده چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کېښودل کېږي، که سواد شعي بل کېږي، که یو خط تشکل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په هغه په مقابل کې عکس العمل ښودله، دغه لاس رایه باطله کړه، باوجود چې دغه رایه زیاتې کامیاب شو، خو یو تعداد کسان چې انتقام له حسینه صافی څخه واخیستل او دغه رایه په باطلو کې حساب کړي دي. چې څنګه یو مېرمانو په هغه لپاره اعتراض لیکم کې ښودو، بلاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینې رایه سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن حسینه صافی به بریالی اعلان شي.
د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل و د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره خبرې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یا نایوایی د دوی د معلومات پر بنسټ هلمند کې د آزادی راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تور د افغانستان ملي امنیت یو طالب قمندان نیولی دی. اخو د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یا نه وی د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو ملي امنیت په هلمند ولایت کې یو مشکوک کس نیولی. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل نیول شوی کس په هلمند کې د طالبانو یو قومندان دی.
د نای د معلوماتو پر بنسټ د الیاس دایی د وژنې په تور د یو طالب قومندان چې په هلمند کې د طالبانو یو مسئول سړی و نیول سوی ده. د امنیت ملي د معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې.
ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو مقناطیسي ماینونو د چاودنو په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي چې له دې مشکوک کسانو څخه د پښتون او څېړنو وروسته به د دایي د قتل د قضیې په تړاو هم معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینې همدارنګه وویل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قضیې په اړه څېړنې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. له دې سره هممهاله د هلمند والي ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دې قضیې د څېړنې په برخه کې جدي ده.
تېره ورځ هم امنیتي او کشفي ارګانونو ته د ولایتي ادارې مشر والي صاحب لخوا څخه ځانګړې سپارښتنه وسولې چې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او مخ ته ولاړ شي. دا قضیه باید وڅېړي او د دې تر څنګ هدف دا دی چې د قضیې پیل ته دوی داخل شوي دي او په دې باندې کار کوي چې هغه څوک هغه کس چې هغه د پیش رامنځته کړی دی او هغه مستقیما په دې کې لاس لري هغو ته رسېږي.
د ښاغلي ځواک په خبره د دایي وژنې د قضیې په اړه به سیمه ییزې اداره غلي پاتې نه شي. طالبانو بیا دغه ادعا چې د حکومت د ملي امنیت ادارې د دوی ته منصوب کسان د الیاس دایی د قتل په تړاو نیولي وي رد کړي دي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د ازادي راډیو خبریال سره دوی ستونزه نه درلوده او که رسنۍ سره دوی ستونزې پیدا کړي د خبرو له لارې حل کوي. ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د الیاس دایی په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل نه رد کړي وو او نه یې هم منلي وو او ویلي وو چې په دې اړه دوی څېړنې کوي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې د الیاس دایی د قتل په اړه یو بیان کې ویلي چې نوموړی او یو شمېر نور ژورنالیستان طالبانو تهدید کړي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر د میاشتې په 12 نیټه په لهکرګاه ښار کې د ده په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور یې هم ټپي شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګي استورزو. پکتیا ته په پکتیا کې د موټرو ډرایوران وایي د افغانستان لاس د بیا اسناد موټرو په شان دي. د پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. دوی په سره د سیمو کې خلکو سره نږدې 80% د پاکستان د لاس یا د چپ لاس موټر دي. په دې اړه نجیب الله لوخي یو رپورت جوړ کړی.
ل کلونو راهیسې په پکتیا پکتیکا خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ترافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزه ګڼي. دا موټر چې شمیر یې لسګونو زرو ډیر دی افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي خو عام خلک یې د پاکستان د لاس موټر بولي. په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي. د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن په نومونو دوه موټر چلوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي.
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکله خلاص وي او موږ خپل هم له دې مشکله خلاص وو. هر ورځ دغه وضعې دي چې کنټینري موټرې بندېږي پاکستان لاس موټرې بندېږي.
د ګردیز د خاري اتحادی استازی قمندان اولدین هم وایي په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دي.
خلک بېکاره دي دغه موټر ته لاس اچول د ورځ مزدوري پو کې 15 روپۍ پو غټي دا موټر چې اسناد ولري دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده اوس په 2 لک روپۍ خرڅي نو دا واستوک د لوړ غنل لري مجبوري ورځ نه دا خېشتي دي
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکانه موي د کانټینری موټر شمیر دومره دی چې بندول ناشونی مار میږي دوست محمد چې په ګردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وای
ټول موټر ګټ سره خړلای دا څوک پاکستان لای څوک افغانستان لای خو په لیټ ورکول سي د زخب علما لمبر پلیټ هغه معلومی جنئی جرمونم نسره کیږي خلک اقتصاد کمزور اې دا نوې موټر دي هر چا سره یو دوا ده او د افغانستان لاس موټر خو سيدي یو کلی 2000 ټوډیان دا پښپاک زره وزره ته زره لزره ان ډالر دي تو زکی وسو زکیان دي فصل هاو په سرک باندې روان دي پاکستان لاس دي او دا کچیر ته محصول سي نو د حکومت بودیجه ګټه ور سره برابرۍ
په ګردیز خار کې د اوبل موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانټینری موټر خلک د غریبۍ او مزدوري لپاره خوخوي ارزان دي اوارز نلري مصرف لګ دی او کار مزدوري پر خکېږي
پاکستانی موټر مګ دیویش نه وروړو پخپل پاکستانی راځي یو سوزاکی ډیر راځي یو پولډر ډیر راځي دلته چې دای سوزاکوی کوروبار ډیر تیز دی دغه پوره تیز دی چې خلک غریبی پکې اوس دای وای ونی مامیاش کی چې کابل کې سوت خلوشو وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز به خې موټر نه شپ سر سواله
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانټینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالۍ کې موجود دی دای وای کدا مسله مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډیری ترافیکی پیخم د غلط لاس لیکبله رامنځته کیږي
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیروانو د پوره د دید ساحه پراخ نه ده هغه په هر حالت کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي سپرلیټ ټوی اجګوي هغه په هر حالت کې د خطر سره مواجه دي یعنی ازرار ډیر دي نسبت د افغانستان لاس ته
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وای د افغانستان لاس کانټینری موټرو ته د اسناد او د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمل لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم ورسته تصمیم ونیسي
مننه چې ازادي رادیو واوري
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زیاتره ولسی سندرغاړي د کرونا د لاکډاون په دوران د مشکلاتو سره مخ دي دا غو نرمندانو چې نور کوم متبادل روزګارونه یا سرکاري وظیفې نه درلودي او یوازې ګټوټي د هنر د لارې واه هغه هم داسې چې خادي تولاړ شنو پیسې وګټي کنه نو نور هیڅ عاید نه لري په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترګزی راپور جوړ کړی چې د تحمید پاچا پر بابا ولو پیلیگی
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کول وای چې دوی د کرونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوی او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کرونا د دویمې چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي تحمید باچا د شوقدر اوسیدونکو د ورباب غوې دی وای چې د فروټو او یا د شنې میوې رېړه هم لګوي خو د ناروغي له وجې هغه هم دا یو میاشت کې چې پریخي ده
وظیفه پابندي د غواشې کار روزګار هم نو پیش پیدا اوسه فورې پروګرامونو هم د حالاتو کې پروګرام ام لا بشر خلار نو پولیس مولیس پر ال البصر سبب بند کو بس کلنا کلا پروگرام للار شفیش زرا خرچا مرشم با زبار شی د سه بازار کی د دی لات تی بس را کرونا دا د دی وا غی دا قسی قطاری جنا ن دم ر غرور مکرا خوزل می یم زما ما دا جانا
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او وروستو د اسکری اپریشن لوجې هم ډیر متاثر شوه تحمید باچا او د ډلیوډ چې د قبایلی زلو هنرمندان زیاتره د خپل سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبی زلو بیلابیل سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولې دغه هنرمندانو په خپل هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجستر تنظیمونه جوړ کړي خو د آرټستانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکي او د انګریزي او رسپانډان خبریال شیر عالم شینواری مشاد ریډیو ته وویل چې اوس ځینې ځوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډه کړي.
کومه هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې ډیر راځي، نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده. د دې وجې په دوران کې د خوښ لګونې وړاندې روسو یو پرایوټ فرم مو چې هغه په کور په کور باندې چې کوم کسانو هغه تر صحیح وو هغه ته د خوړې سامان ورکړو. تاسو بل هیڅوک حکومتي کس دا ونه شي کولای چې دا غي لپاره پیکج دی یا پروګرام دی. که څوک مونږ چا سره خبرې هم کړو نو مونږ ته دا ووایي چې مونږ روان یو، مونږ سره رابطه کې یو. خو بیا چې تپوس کړو نو هنرمندان د هغې نه انکار کوي چې مونږ سره خو دې میلاګي وېږم نه.
د شیر عالم شینواري پوه نه چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شاملې دي، خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن نه اخوا کېږي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو خبري مجله مو واورېده. بل پروګرام به سلطان محمد سرور وړاندې.